دا ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د سر موضوع دا چې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي اردو په قرارګاه په برید کې د ملي اردو یو شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبلا وخت ده. نور ریپورټونه ملرو خو پیل خبرونه کو فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
لمړی د مهمو خبرونو لاندیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې تر شلو ډیر افغان سرتیری وژل شوی دی. د پکتیا په جنیخیل ولسوالیو کې د پاکستاني ملیشو په ګډون د وسلوالو مخالفینو لسګونه کسان وژل شوی دي او روسي چارواکو د پارلمان غړو یې د امریکا د ولسي جرګې لخوا پر هغې لایحې انتقاد کړی چې پر ماسکو یې د نوي بندیزونو د لګولو په اړه پرون تصویب کړه. دا خبرونه تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر شپه وسلوالو طالبانو د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي پوز پر یوې قرارګاه برید کړی. لسګون افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل چې لوی شمیر وسلوالو دا برید کړی وو.
د دښمن تعداد ډیر زیات وو، فشار ډیر زیات وو، زموږ سربازانو ډیر په شجاعت باندې دفاع کړې وه. د ډېرې شدیدې جګړې وروسته متاسفانه زموږ هلته شپږویشت نفره شهیدان شوي دي، دیارلس نفره ټپیان دي. ګارنیزون یا هغه ساحه اوس زموږ په لاس کښې ده، زموږ قوتونه په کښې موجود دي. پېښه رامنځته شوې ده، موږ یې تاییدو.
ښاغلی وزیری وایي په دې جګړه کې اتیا تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلا وښتې ده. طالبانو ویلي چې یو شمېر افغان سرتیري ژوندي بیولی دي، خو دفاع وزارت تر اوسه دا خبره نه تاییدوي. د پکتیا په جنیخیل ولسوالۍ کې د پاکستانی ملیشو په ګډون د وسلوالو مخالفینو لسګونه کسان وژل سوي دي. دا خبره د پکتیا د امنیه قمندانۍ د رسنیو مسؤول سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته وکړه. دوی وایي
افغان زړورو ځواکونو د مقاومت کړی ده. په مجموع کښې د مخالفینو تېرش نفر دوی مړه دي، چې ډېری پاکستاني ملیشه ده. همدارنګه یو نفر زموږ د افغان امنیتي ځواکونه شهیدان او څلور نفر زخمي دي.
د دریمه ورځ ده چې د پکتیا جنیخیل ولسوالۍ په سخته محاصره کې ده او د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې پکښې روانې دي. د افغانستان دفاع وزارت وړاندې ویلي وو چې د پکتیا په جنیخیل ولسوالۍ کې پولیس د ولسوالۍ له مرکزه په شا شوي دي. دوی وایي ژر په دا سیمه بېرته له وسلوالو ونیسي. په فاریاب ولایت کې چارواکي وایي چې له طالبانو څخه د کوهستان ولسوالۍ د بېرته نیولو پر مهال یې طالب وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د فاریاب امنیه قمندانۍ د فاریاب امنیه قمندان جنرال دلاور شاه دلاور رسنیو ته ویلي دي چې تېره شپه افغان امنیتي ځواکونو په فاریاب ولایت کې د کوهستان د نیولو پر مهال په هوایي او ځمکنیو حملو کې 122 طالب وسلوال وژلي او له سلو ډېرې ټپیان کړي دي. دا و تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه. اوس هم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ ایران ته بل خبرداری ورکړ چې باید له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې درناوی وکړي، که نه له لویو ستونزو سره به مخامخ سي. ټرمپ د امریکا په اوهایو ایالت کې خپلو په زرګونو ملاتړو ته په یوه غونډه کې وویل چې دی تر اوسه تهران ته اندېښنه لري او زیاته کړه.
Which may be the single worst deal I've ever seen.
دوی د ایران تړون چې شای یوازینی تر ټولو بد تړون چې ما تر اوسه لیدلی چې ترتیب شوی دی. که چیرې دا تړون هغه ډول پر مخ ولاړ نه سي چې تمه یې کېږي، نو هغوی ته به لویې لویې ستونزې راپورته کړي. دا زه تاسو ته وایم او تاسو به یې
ووینئ.
دا د واشنگټن او تهران ترمنځ په لوړه سطحه د خبرداریو د لړۍ وروستۍ خبرداری دی او وروسته له هغې ورکول کېږي چې د امریکا سمندري ځواکونو د سې شنبې په ورځ وویل چې په فارس خلیج کې یې د یوې ایراني کښتۍ پر لوري د خبرداری ډزې کړې دي. روسي چارواکو او د پارلمان غړو یې د امریکا د ولسي جرګې لخوا پر هغې لایحې انتقاد کړی چې پر مسکو یې د نویو بندیزونو د لګولو په اړه پرون تصویب کړه. دغه لایحه پر مسکو د بندیزونو د کمولو یا لرې کولو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ صلاحیت کموي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف نن ویلي چې دا اقدام د مسکو او واشنګټن ترمنځ اړیکو د ښه کېدو د لیدلوري ماتولو پر لور یو ګام دی. د روسیې دولتي خبري اژانس ایتارتاس د ښاغلي ریابکوف له قوله لیکلي چې وایي موږ په وار وار ویلي چې دغه بندیزونه به بې غبرګونه پاتن نه سي. که ته هم لمړنی نشی شي چې ولسمشر ډونالد ترامپ د لایحه لاسلیک کړی. خود سپین ماڼۍ ویاند سارا ساندرز وایي که ته هم ولسمشر ترامپ پر ایران، شمالي کوریا او روسیې د سختو بندیزونو ملاتړی دی، خو سپین ماڼۍ پر دې لایحو غور کوي او انتظار باسي چې د دې سند وروستۍ بڼه د ولسمشر میز ته ورسیږي. د اروپا د عدلي محکمې یو لوړ پوړی سلاکار وایي د سلواک او هنګري لخوا هغه دوسیه چې د اروپایي اتحادیې لخوا د پناه غوښتونکو د اجباري ځای پر ځای کېدلو پر خلاف ورسېدلې ده باید رد سي. دغه دوو هیوادونو د 2015 کال هغه پروګرام چې له مخې یې د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه باید یو ځانګړی شمیر پناه غوښتونکو ته ځای ورکړي تر بحث لاندې راوستی او غیر قانوني بللی دی. دوی وایي دا سهمیه باید لغوه سي. خو د اروپا د عدلي محکمې سلاکار ایفز بوت د سلواکیا او هنګری د سرګندونې رد کړی دی. د وای دا پروګرام په اتوماتیک ډول د 2015 کال د کډوالۍ بحران په تړاو د یونان او ایتالیا د کډوالۍ پر سیستم د فشارونو په لمن وړل کې مرسته کولای شي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم پیدا کړئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار د خاکریز ولسوالۍ پر کرزیالي کم د طالبانو په حمله کې یو شمېر افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. جنرال دولت وزیري
د ډېرې شدیدې جګړې وروسته متاسفانه زموږ هلته 26 نفره شهیدان شوي دي، 14 نفره ټپیان دي. اګر نیزون یا هغه ساحه اوس زموږ په لاس کې ده، زموږ قوتونه پکې موجود دي او پېښه رامنځته شوې ده، موږ یې تاییدو.
بلخوا په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو ځینې استازي له ولسمشر غواړي چې د دې پیښې په اړه دي جدي څېړنې وشي. په دې موضوع په ریپورټونو سربیره اوري چې په افغانستان کې د امریکا د مصارفو د څار ځانګړي ادارې سیګار د سه شنبه په ورځ ویل د افغانستان د ملي اردو په یونیفورم د خریداري په برخه کې د شوو درغلیو په اړه جنایي څېړنې کیږي. سیمی او نړۍ په مسایلو هم رپورټونه لرو. ستاسو له پیغامونو نه ځینې پیغامونه راخلو او همدارنګه به د ونیزو پروګرامونو په لړ کې د بشري حقوقو ونیز پروګرام درته وړاندې کو او ژوند په شیبو کې هم له یاده مباسي. دا د ازادۍ رادیو دا د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نبی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار د خاکریز ولسوالۍ پر کرزیالي کم د طالبانو په حمله کې یو شمېر افغان ځواکونه تمرکز شو بلاوختي. دا د وزارت ویان دولت وزیر د چهارشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته ویل ک چې هم افغان ځواکونو پوره مقاومت کړی خو د حملې د شدت له کبله مرګ شوبله رامنځته شوی. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو ځینې استازي بیا له ولسمشر غواړي چې د شوې پیښې په اړه جدي څېړنې وکړي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د قندهار د خاکریز ولسوالۍ پر ګرزیالي کم د طالبانو له حملې وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په یاده حمله کې د ملي اردو شپږویشت سرتیري وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې که څه هم افغان ځواکونو د طالبانو د حملې مقاومت وکړ خو حمله ډیره پراخه او شدیده وه. د ښاغلي وزیري په خبره دا مهال د ملي اردو سرتیري په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي.
د ډېرې شدیدې جګړې وروسته متاسفانه زموږ هلته 26 نفره شهیدان شوي دي، 14 نفره ټپیان دي. اګر نیزون یا هغه ساحه اوس زموږ په لاس کې ده، زموږ قوتونه پکې موجود دي او پیښه رامنځته شوې ده، موږ یې تاییدو.
په ورته وخت کې د دفاع وزارت له لورې په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د کرزیالي پر کمپ د طالبانو په حمله کې 80 کسه طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندهار سیمیزو چارواکو ویلي چې د پیښې د څېړنې لپاره سیمې ته پلاوی استول شوی دی. طالبانو د دغه حمله مسولیت منلای او دای کړی چې په حمله کې د ملي اردو څلور او سرتیری وژل او شپږ تنه له وسلو سره بیولې دي. تیر ورځ د کابل په لویدیس کې هم په هغه برید کې چې پړې طالبانو ومنله، څلیرش کسان ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو یو شمېر استازي وایي چې په کندهار کې د ملي اردو سرتیرو ته د جګړې نه بلکې د دفاع امر شوی، نو ځکه په دغه حمله کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله زیاته ده. د ولسی جرګې غړي شکیبه هاشم هاشمی وی طالبانو پر کرزیلی کم حمله کې د ملی اردو څلويخ سرتیری وژل یو دیرش تنه لزان سره بیولی او په کار د چولسمشری جدي پختنه وکړي.
بل امر ارقام کاملا غلطی او یا کسان دلته په یو قرارګاه کې دی وو چې څلويخ کسان په شهادت ورسېدل او دیش کسان طالبان د خپل ځان سره دی یوړل. نو دا زه فکر کوم چې یعنی غیر یعنی موږ نشو کولای چې نور بالا تحمل وکړو.
د اغلی هاشمی په خبره د امنیتي چارواکو ناغیړي او ترمنځ د نه همغږۍ موجودیت د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د کچل وړېدو ته زمینه برابره کړې. نوموړی وایي که دا ډول پیښو مخه ونه نیول شي نو هیڅ مور به نور اجازه ورنه کړي چې بچیانې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې اجرا کړي.
په کندهار کې د ملي اردو پر یو کم په برید کې د ملي اردو لسګونو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوختي. پر دې موضوع مو ریپورت واوریده. په کابل کې د ازادي راډیو بل خبریال اکرام الله اکرام هم دا موضوع د دفاع وزارت د ویان دولت وزیر سره یو څه نور څېړلې ده. دا مرکه اورو.
تیره شپه د کندهار ولایت د خاکریز په ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو کم باندې برید شوی و. په یوه پوسته باندې د دښمن تعداد ډېر زیات و، فشار یې ډېر زیات و. زموږ سربازانو ډېر په شجاعت باندې دفاع کړې وه. د ډېرې شدیدې جګړې وروسته متاسفانه زموږ هلته شپږویشت نفره شهیدان شوي دي، دیارلس نفره ټپیان دي. ګارنیزون یا هغه ساحه اوس زموږ په لاس کې ده، زموږ قوتونه په کې موجود دی او پیخه رامنځته شوی ده. موږ یې تاییدو.
جنرال صاحب څه فکر کوئ؟ شپږویشت کسان وژل شوي، دیارلس ټپیان شوي، دا تقریبا لوړ شمیر دی. د شپې دوی ته کومکي پوځیان نه دي ورسېدلي یا په کومک په وخت باندې نه دي ورسېدلي، ځکه ویل کېږي چې دوی د مرستې غوښتنه هم کړې وه.
فشار ډېر زیات و، تعداد د مخالفینو ډېر زیات و. کله چې نورو خطاط حرکت کړی و په ډېر کم وخت کې ورسېدلي و، مګر متاسفانه د ډېر زیات فشار په نتیجه کې دوی ګرچې مدافع کړې وه، جنګ یې ډېر شدید جنگ کړی او د جنگ په نتیجه کې شهیدان شوي دي، مګر متاسفانه تر څو چې خطاب دوی ته ورسېدلي و هغې پورې دوی کسان شهیدان شوي وو.
ویل کېږي چې په همدغه جلریز ولسوالۍ په کرزالي سیمه کې چې دا کومه پېښه تېره شپه رامنځته شوې ده، وسلوالو مخالفینو دغه بیز ورته ووایو یا لویه پوسه ورته ووایو اور ورچول شوی دی او یو شمېر افغان سرتیري په کانتینرونو کې بند پاتې شوي وو.
دا سندس دی چې په جګړه کې خو جګړه کې هر خل حالت چې فکر وکړي راځي، ځکه په هغې کې انداز وي، مرمۍ وي، ډزې وي، په هغې کې یعنی نورمال حالت نه وي. اساسي خبره دا ده چې هغه سیمه زموږ په لاس کې ده، مګر متاسفانه زموږ کسان چې شهیدان شوي دي، د دې تر څنګ مخالفینو ته هم ډېر تاوان رسېدلی دی. ډېر کسان یې وژل شوي دي، ډېرې ټپیان دي، د وسلېم ترې ناوونه هم پاتې شوي دي. نو پیخه رامنځته شوې ده او قوتونه لاړ دي اوس په هغه سیمه کې دي.
وسلوال مخالفین دا کوي چې لږ تر لږه پنځه اویا افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده او یو شمېر دوی ژوندي له ځانه سره وړي دي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
ما تاسو ته وویلې، ما خپله شمېره تاسو ته وویلې، نو څو ځلې تکرار.
ژوندي کسان خو نه دي وړل شوي.
ما تاسو ته وویلې چې شپږویشت شهیدان شوي دي، دیارلس نفره ټپیان.
دا دفاع وزارت ویان دولت وزیری و چې د کندهار د ولایت د خاکریز ولسوالۍ په ګرزیالي کم کې د وروستۍ هغې پیښې په اړه څرګندونې کولې چې ویل کېږي وسلوالو طالبانو دغلته د ملي اردو په یو مرکز برید کړی دی او لسګونه کسان وژل شوي. د نوموړي په وینا لږ تر لږه پنځه ویشت تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پوزي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په افغانستان کې د جګړو شدت درې عمده عوامل لري. د دوی په وینا یو علت یې دا دی چې د دوبی موسم په افغانستان کې د جنگ د تودېدو موسم ګڼل کېږي. د پاکستان له لوري په دې هدف د جګړې تیزول چې ځان له نړیوالو فشارونو خلاص کړي او په مدیریت کې شته کمزوري هغه عوامل دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو ته دا موقع برابر کړي چې خپلو بریدونو ته زور ورکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس ته همدې موضوع په اړه د پوځي چارو له یو کارپوه جنرال زلمی وردک سره لنډه برخه کړې ده. مرکه به واورو.
دا درې عمده دلیل لري. اول دلیل دا دی چې موسم د جنگ دی، دویم دلیل دا دی چې پاکستانیانو باندې فشار دی چې اصطلاح د امریکې تحریمونه دي، هغه غواړي چې جنگ ته شدت ورکړي تر څو چې دوی هغه کوم خاص څه لري هغه په امریکې باندې قبول کړي. او درېیمه اساسي دلیل دا دی چې زموږ په مدیریت کې ضعف دی، خپل دغه کومه ناخوالې چې په داخل د مدیریت کې رهبریت کې حکومت کې شتون لري، د یو بل په مخالف قرار لري، دا په خپله زمینه د شدت جنگ ته هم برابروي.
جنرال صاحب، کله یوې خوا تاسو ویل چې جنگي فصل دی او وسلوال کوشش کوي چې په دې وخت کې خپلو حملو ته زور وکړي، دویمه مسله دا چې تاسو ویل پاکستان باندې فشارونه دي، هغوی هم په یو شکل کوشش کوي چې دغه جګړه تیزه کړي، او په ورته وخت کې د حکومت ضعف او د مدیریت ضعف مو یاد کړ. پوښتنه مې دا کوله چې بالاخره د ولس تکلیف څنګه کیږي او موږ پر کومې خوا روان یو؟
ولس بیده دی، ولس بیکاره په تیاره کې قرار لري، سترګې تړلې دي، ځکه چې ولس په دې شکل باندې ساتل شوی دی. که چېرې موږ هوښیار بیداره او با علمه بادانشته ولس درلودی، دا مسایل موږ سره نه مخته کېږي. د اوس د مخالفینو سره څوک دي؟ دا ولس. د اوس دغه زورمندانو سره څوک دي؟ دا ولس. د اوس دغه کومې ناخواله منځته راوړي څوک دي؟ دا ولس دی. دا قرباني چې قبلوي دا څوک دي؟ دا ولس دی. ځکه چې دوی شاخو وېشل شوي دي، نو په دې اثر څو چې خپل ولس بیداره نه شي، ولس متفق نه شي، ولس متحد نه شي، همدغه لوبه به په افغانستان کې جریان لري.
جنرال صاحب، تاسو ویل چې ولس ویده دی او تر څو چې ولس بیداره نه شي دا مشکلات به وي، خو پوښتنه دا ده چې دغه همدغه ولس هر ورځ په لسګونو قربانۍ ورکوي او دغه سلسله له څو لسیزو راهیسې دا مسله دوام لري چې په دغه 15-16 کلونو کې دا مسله په یو بل شکل باندې، یعنی ولس په یو شکل قرباني، نو فکر نه کوي چې ولس به بالاخره کله راویخیږي؟ قرباني خو هم دومره دلیل په څه کې ګوري؟
ډېره ښه پوښتنه ده. ګوره چې په ور په دا هغه سوځي چې ور په بد چې کله د قربانۍ مسله دې ته مخته شي غږ راپورته کړي، مګر احساس دې نشته چې انسان د انسان سره د درد احساس ولري. یو ته چې ګوره چې هغلته مړي وو په اضطراب باندې قرباني ورکول کېږي، په بل ځای کې وګوره چې خادي وو مشپه یو بې احساسي وو. دلته موږ د یو بل په احساس نه لرو، مینه نه لرو، محبت نه لرو، هر څه ظاهري دي، په واقعي شکل باندې نه دي. که چېرې موږ په واقعي شکل باندې احساس په انسان دوستي درلوده، په اصطلاح باندې د یو په بل په درد باندې سوځېدلی، دا حالات په موږ باندې نه راتلل.
جنرال زلمه وردګ چې په خانه نظامی صاحب منصب او د نظامی چارو کارپو تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده. دوستانو، تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اوریدئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
مخکمو په افغانستان کې د نامنو یو پاړه ریپورتونه لرل چې په بیلابیل ولایتونو کې لسګونو کسانو ته مرګ شو بل اړولې، خو یوازې نامنی نه ده چې د افغانستان د خلکو ژوند له ګواښ او خطر سره مخ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نشه یي مواد هم د ګڼو افغانانو زندگی په ویر لړلې. دوی وایي نږدې 3 میلیونه افغانان د مخدره موادو په کاروبار بوختي. عبدالجلیل بختیار دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ له خبریالانو سره د خپلو 4 میاشتنیو لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مرستیال په هیواد کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او ترافیک ته د پټې سونامي نوم ورکړ. عبدالجلیل بختیار د چهارشنبه په ورځ له خبریالانو سره د روان مریض کال د لومړۍ روبې د لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې نږدې 3 میلیونه افغانان په دې کاروبار مصروف دي.
مطابق آماری که ما داریم تقریبا
د هغو ارقامو مطابق چې موږ یې لرو، تقریبا 3 میلیونه کسان په افغانستان کې د مخدره موادو په کښت، کاچاق او ترافیک مصروف دي. کله چې موږ 3 میلیونه وایو، دا هغه کسان دي چې ټول په افغانستان کې ژوند کوي او حضور لري.
ښاغلی بختیار زیاته کړه تر هغې چې څرنوالي او په دې برخه کې ځانګړي قضایي بخش اسناد او شواهد نه وي تکمیل کړي، پولیس نشي کولی د هغه طرزالعمل له مخې چې لري اجرات وکړي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په مخدره موادو روږدي او متاثر دي. عبدالجلیل بختیار له خبریالانو سره د تیرو څلورو میاشتو د لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په همدې موده کې 1,408 عملیات کړي چې 1,408 قاچاقبران یې نیولې دي. ښاغلی بختیار زیاتوي چې په نیول شویو کسانو کې 140 لوی قاچاقبران، 14 ښځې، 15 پاکستانی، 3 ایرانی او 21 د عامه خدمتونو افغان کارکوونکي شامل دي. نوموړي زیاته کړه د دغو عملیاتو په ترڅ کې 19 بابا د مخدره موادو فابریکې ویجاړې سوې، 116 ټنه مخدره مواد چې پکې تریاک، هیروئین، چرس او بیلابیل نشه یي مواد شامل دي له منځه وړل سوې دي. دای وای د لمنځه وړل شویو مخدره موادو ټوله بایا په افغانستان کې 292 میلیونه ډالر او په نړیوالو بازارونو کې بایا شاوخوا 900 میلیونه ډالر ته رسیده. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسون له دغو لاسته راوړنو هرکلی کوي او د پام وړ یې بولي. د دغه کمیسون غړي چمنشاه اعتمادي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او د ترافیک د مخنیوي لپاره د شته قوانینو پر تطبیق ټینګار وکړ.
د دې لپاره چې موږ وتوانیږو ټول نه، بلکې د مخدره موادو د ستونزو یوه برخه حل کړو، پر ټولو هغو کسانو چې د مخدره موادو په کښت، تولید او قاچاق کې په یو نه یو ډول لاس لري، قانون باید ورباندې یو ډول پلی
شي. عبدالجلیل بختیار وایي چې په افغانستان کې د نیول شویو ټولو زندانیانو 23% د مخدره موادو قاچاقبران تشکیلوي. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې حکومت تر اوسه نه ده توانېدلی چې د مخدره موادو لوی قاچاقبران ونیسي. افغان حکومت وایي چې د مخدره موادو د لوی قاچاقبرانو نیول کېدل سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري چې د دوی په وینا تر اوسه د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې په دې برخه کې لازمه مرسته نه ده کړې.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1:00.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8:00 پیلېږي او د ماښام تر 9:00 پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څار ځانګړي ادارې سیګار د سې شنبې په ورځ ویل چې د افغانستان د ملي اردو د یونیفورم په خریداري کې د شوب درغلیو په اړه به جنایي څیړنې کیږي. د دې ادارې په وینا د افغانستان ملي اردو ته د 17 او اخفا د داسې یونیفورم فرمایش ورکړل شوی و چې له ځنګلي سیمو سره زیات په تابعیت لري. فرشته جلرزی په دې اړه د فاکس نیوز د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا د مصارفو د څارنې د ځنګړي ادارې مشر جان سوب کو ویلي دي چې په افغانستان کې د پاوځ د یونیفورم د خریداري په اړه جنایي څیړنې کوي. هغه د کانګرس د استازو مجلس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي دا ستونزه ډېره جدي ده او موږ د دې خریداري په اړه جنایي څیړنه کوو. د امریکا د فاکس نیوز په رپورټ کې د دې جنایي څیړنو جزئیات نه دي څرګند شوي. جان سوب کوم دراز ویلي د هغو تجهیزاتو د قراردادونو په اړه چې په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیت د انتقال ګډې قومندانۍ کړي دي باید تحقیقات وشي. د امنیتي مسؤلیت د انتقال ګډې قومندانۍ د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې، د ملاتړ او مشورې ورکولو پروګرام چلوي. جان سوب کو ویلي د قومندانۍ د 2000 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې تر 1,000,000 زیات یونیفورمونه پرته له دې چې موثریت ته یې وکتل شي اخیستي دي. پر دې خریداري 93 میلیونه ډالر لګېدلي، خو ممکنه وه چې لږ تر لږه 28 میلیونه ډالر یې وسپمول شي. ویل کېږي کله چې عبدالرحیم وردک د افغانستان د ملي دفاع وزیر و، د افغانستان د پوځ د ستر او اخفا یونیفورم ته زرغون رنګ غوره بدل شوی و او اضافي 28 میلیونه ډالر ورباندې لګېدلی و. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پخوانۍ مسله ده او په راتلونکو پریکړو کې له دقته کار اخیستل کېږي.
همي مسله تر یک تاریخ ارتباط داره کو دغه تاریخ
دا مسئله په یو وخت پوری تړلې و چې اوس د مونږ په باور هغه وخت تیر شوی. د افغانستان ملي دفاع وزارت اداره تر بخوا دې مسلې ته لا دقت کوي او هوډ لري چې د فساد هر ډول مخکینیو بیلګو ته رسیدګي وشي.
جان سوبکو همداراز پر امریکایي قومندانانو نیوکه کړي چې قیمتي یونیفورمونه یې اخیستي دي. مثلا د هغه په وینا د داس یونیفورم پر ځای چې تڼۍ لري د زنجیر لرونکي دریشګانی اخیستي او اتاتیا زره اضافي پتلونونه یې اخیستي دي. جان سوپکو د کانګرس د استازو مجلس د پوځي خدمتونو کمیټې ته وویل دا څرګندوي چې کله څوک په حکومت کې اصول نه مراتوي څه عواقب ترلاسه شي. په هغه یاداشت کې چې د دوشنبه پر ورځ فاکس نیوز ته رسیدلی د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د جان سوپکو د دې رپورټ یادونه کړې او پر دفاع وزارت انتقاد کړی چې د افغانستان د ملي اردو پر یونیفورم یې له احتیاطه پرته لګښت کړی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل چې ایران او حزب الله ډلې په منځني ختیځ کې بشری ناورین جوړ کړي. ترامپ وایي ایران او د حزب الله ملیشه چې تهران په لبنان او سوریه کې ملاتړ کوي د ټولې سیمې سولې او ثبات ته ګواښ پیښ کړي. ولسمشر ترامپ ایران ته هم خبرداری ورکړی چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې مراتب درناوی وکړي. دا د مسلو جزئیات له فرشتې جلال زین اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د لبنان له صدر اعظم سعد الحریري سره چې واشنگتن ته ورغلی په ګډه خبري غونډه کې وویل چې حزب الله ډله د لبنان حکومت خلکو او ټول سیمې ته ګواښتي. د ولسمشر ترامپ وینا دا ډله په دوامدار ډول خپل پوځي تجهیزات زیاتوي چې له اسرائیل سره یې د بلې لانجې د پیل ګواښ پیدا کړی دی. هغه وویل چې حزب الله د ایران په ملاتړ په سوریه کې هم د بشري بحران د جوړولو هڅې کوي. د امریکا ولسمشر وویل چې د حزب الله ډلې اصلي ګټې او اهداف د دې ډلې لملاتړ کوونکي ایران سره ورته دي. ولسمشر ترامپ پرون ایران ته هم یو وار بیا خبرداری ورکړ او پر تهران یې غږ وکړ چې کله نړیوالو سره اټومي موافقې ته درناوی وکړي کنا له سترو ستونزو سره به مخامخ شي.
Which may be the single worst deal I've ever seen
drawn. دوی د ایران موافقه چې شایي تر هغه ټولو موافقو چې ما په خپل ژوند کې لیدل دي خراب وي، باید هغه څه چې ټاکل شوی و عملی شي، او کدا سی ونه شي نو د ډیرو سترو ستونزو سره به مخامخ شي. دا زه تاسو ته وایم او تاسو به وګورئ. ترامپ تیره اونۍ تایید کړی و چې ایران له نړیوالو سره اټومي موافقه عملي کړي چې په 2015 میلادي کال کې شوې و. د موافقې پر اساس ایران باید د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل ټول اټومي فعالیتونه بند کړي. خو ولسمشر ترامپ د امریکا په اوهایو ایالت کې د خپلو زورګونو ملاتړ کوونکو یوې غونډې ته وویل چې د ایران له امله بیا هم اندېښنه لري. ترامپ وویل چې که ایران له نړیوالو سره کړې موافقه هغسې عملي نه کړي، له سترو ستونزو سره به مخامخ شي. خو د دغو ستونزو جزئیات یې نه دي ورکړي. په همدې حال کې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د خپلې کابینې غونډې ته په تهران کې وویل
ما باید همیشه بنیه دفاعیمون رو تقویت کنیم، قوی کنیم.
دی وایي موږ به باید هر وخت د خپلو دفاعي قابلیتونو د لوړولو لپاره کار وکړو او موږ به خپل ټول دفاعي تجهیزات لوړې کچې ته ورسوو او موږ به د نورو خبرو ته هیڅ پاملرنه نه کوو. د ایران ولسمشر د امریکا متحدو ایالاتو ته په اشاره کې وویل چې کچېرې دشمن له اټومي موافقې څخه سرغړونه کوي نو ایران به یې هم کوي، او کچېرې د ده په وینا دشمن دغه موافقه عملي کوي دوی به یې هم عملي کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو سمندري ځواک پرون وویل چې په فارس خلیج کې د ایران وی بیړۍ ته د خبرداري ورکولو لپاره ډزې کړې دي. امریکا دفاع وزارت وویل چې د دواړه بیړۍ ډېرې سره نږدې سوې وې او حتی د ټکر ګواښ یې رامنځته کړی و.
دوستانو و موردل چې ولسمشر ترامپ وایي ایران او حزب الله ډلې په منځني ختیځ کې بشري ناورین جوړ کړی دی. اوس هم ستاسو څو ټلیفوني پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ننګرهار ولایت د سارک کې غلجی د ولسوالۍ انور پښ ته دغه پیغام پر اقدامه تاسو په خدای باور وکړئ. په دې ازادي راډیو محترم کارکونکو ډېر کارونه کړي دي، ولس په باندې ډېر لګیاي. دغه دې مونږه دغه شکایت وزارت شیطانی ته ورسوي. دغه کلینیک کې خو ډېر بد حال روان دی. دلته عمومي کلینیک ده په دې سارک کې غلجی په ولسوالۍ کې د ولسوالۍ تر څنګه د راغد سکسي په نامه باندې کلینیک ده. یا د کفایت په ډاکټرانو ته کې دي مریضانو سره ډېر بد سلوک کوي. خدای په خاطر باندې دغه تر د شپاکا یا تان راولېږي. دغه څه حل روان دی؟ دلته خو ټول شخصي کارونه روان دي.
السلام علیکم. احمد لودین خبر کوم د کونړ میاړي کې نیولې ده.
او زما پیغام دا ده چې زموږ په خاص ډاکټران دي دا خې اجرات په خپل وخت او سرنه تر سره کوي د واځي داسي مریضان مونږ لرو چې هغه نور زین ته مونږ رسو هغه بدبختانه بیا ساور کوي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو څلور نیمو بجو ته یو ار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه د وسلوالو طالبانو په برید کې شپږ ویشت افغان سرتېري وژل سوي دي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري وایي چې په دې جګړه کې اتیا تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبان وایي چې یو شمېر افغان سرتېري ژوندي بیولې دي خو دفاع وزارت تر اوسه دا خبر نه تاییدوي. د پکتیا په جنخیل ولسوالۍ کې د پاکستانی ملیشو په ګډون د وسلوالو مخالفینو دیرش تنه وژل سوي دي. دا خبره د پکتیا د امنیت قمندانۍ د رسنیو مسؤل سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته وکړه. نن دریمه ورځ ده چې د پکتیا جنخیل ولسوالۍ په سخته محاصره کې ده او د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې پکښې روانې دي. د افغان شاعر او انځورګر عبدالرحمن عمان نیازی د هنري اثارو نندارتون نن په کابل کې پرانستل سو. په دغه نندارتون کې د نوموړي لسګونه هنري اثار نندارې ته وړاندې سوه. دولتي چارواکو او د هنري اثارو مینوالو دغه اثار د هیواد د فرهنګ په پیژندلو او دودولو کې مهم او وبله او د شغلي نیازي هڅې وستایلې. د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا متحده ایالاتو لخوا د هغې لایحې په اړه غبرګون ښودلی چې پر ایران د نوي بندیزونو په اړه د امریکا ولسي جرګې تصویب کړه. حسن روحانی دا یو بې شرمانه اقدام بللی چې په وینا یې بې غبرګونه به پاته نه سي. په دغې لایحې کې پر ایران سربیره پر روسیې او شمالي کوریا هم نوي بندیزونه شامل دي. د اروپا د عدلي محکمې یو لوړ پوړی سلاحکار وایي د سلواک او هنګري لخوا هغه دوسیه چې د اروپایي اتحادیې لخوا د پناه غوښتونکو د اجباري ځای پر ځای کېدلو پر خلاف ورسېدلې ده باید رد سي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په عراق کې د هغو نیول سوي میرمنو په ډله کې چې د داعش د ښځینه غړو شا قربانې کېږي دوی نورې هم جرمنانې دي. تر دې وړاندې هم دوی نورې جرمن میرمنې په دې ډله کې پېژندل سوي دي.
دا د ازادي راډیو دا اوس هم په مخړی څو سپورتي خبرونو ته چې مرسی احمد زید راوړي.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډله نن هیواد ته راستنه شوه. د کرکټ بورډ رسنیو مسؤل عزیز خروال نن ازادي راډیو ته ویل چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ترې توت هرکلی وشو. د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې په سنگاپور کې د نړیوال جام د غوروي په سیالۍ کې لشپږو پر لپسې بریا وروسته د 2018 کال نړیوال جام سیالۍ ته لار پیدا کړه. هانګ کانګ، مالیزیا، امارات، سنگاپور او نیپال هغه لوبډلې وې چې افغانستان ورته سترې ماتې ورکړې او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. په کابل کې نن د کانګ فو منتخب سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د کانګ فو سیالیو اتم پړاو د یو سلاتیا لوبغاړو په ګډون سره نن د بدني روزنې ریاست په جمنازیوم کې ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د کانګ فو سیالیو اتم پړاو د یو سلاتیا لوبغاړو په ګډون سره نن د بدني روزنې ریاست په جمنازیوم کې پیل شو. دغه سیالۍ د کابل زون د شپېتو کلبونو ترمنځ په بیلابیلو وزنونو کې د 150 نارینه لوبغاړو او 150 ښځینه لوبغاړو ترمنځ د درې ورځو لپاره دوام کوي. د دغو سیالیو په پای کې سلور سلویښت نارینه لوبغاړي او دغه راز درې تنه ښځینه لوبغاړي د کابل د منتخب ټیم لپاره انتخابیږي. او په کابل کې د الف او غورلیک سیالۍ نن پیل شوې. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو سره په خبر کې ویل چې دغه سیالۍ د نن ورځې ناوخته پیلېږي چې د میهن ځوانانو لوبډله له مخابرات او دغه راز د سبوون لوبډله له اتحاد سره لوبېږي. روفي وایي چې دغه سیالۍ دوه میاشتې دوام کوي او په کې له کابل څخه دیارلس غوره ټیمونو او دغه راز له الف څخه دولس ټیمونو ګډون کړی دی. د سپورتي خبرونو پای.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادې رادیو نو ورځ مخ پرونی هر ورځ د سهار لو بجو نه د ماخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وروسته په خبرونه کې ژوند په شیبو کې او د بشري حقوقو ځانګړي پروګرام لرو خو یو ریپورت راخلو. طبي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت د پیښو د مدیریت لپاره ملي معلوماتي سیستم پرانست. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمکوي چې دا سیستم د جاپان په مالي همکاري بشپړ شو چې کارونه یې په 2015 کال کې پیل شوی. په دې موضوع به د یوسف خان زدران راستولې ریپورت واورو. ورپسې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې له یاده مباسي
پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت د پیښو د مدیریت لپاره معلوماتي سیستم پرانیست تر څو د طبیعي پیښو په اړه دقیق هر اړخیز معلومات چې د کیفیت او کمیت له مخې د ډاډ وړ وي راټول کړي. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر ویس احمد برمک د دغه سیستم پرانیست غونډې ته وویل چې د دغه سیستم له مخې د لسو ولایتونو په 500 کلیو کې پیښیدونکي ګواښونه ارزیابي او د نقشې له مخې ورته عملیاتي پلانونه ترتیبیږي. وی دا پروژه د کابل په شمول په لس ولایتونو کې د آی او ایم په تخنیکی همکاري او د جاپان په مالی مرسته تطبیق شو. د 15 نور ولایتونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې چې تر پوښښ لاندې راولي. په نور ولایتونو کې د وزارت له بودیجې فعالېږي، یعنی په راتلونکي کال کې 24 ولایتونه له دې سیستم څخه برخمن کیږي. ښاغلی برمک وایي چې دا سیستم د جاپان په 9 میلیونه ډالرو مالی مرستې او د کډوالو د نړیوال سازمان په تخنیکی همکاري بشپړ شو چې کارونه یې په 2015 میلادي کال کې پیل شوي وو. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې د طبیعي پیښو د مدیریت دا معلوماتي سیستم په کابل، تخار، جوزجان، فاریاب، سرپل، هلمند، هرات او بامیانو کې فعال شوی دی. د دې سیستم له مخې د پیښو چټک ارزیابي، د زیان لیدونکو سره پر وخت مرسته، کورنۍ او بهرنۍ پیاوړي اړیکې او داسې نورې چارې مخته وړل کیږي. د بداس حال کې د چې تازه د کابل په سروبي، د بغلان په نهرین او اندراب ولسوالیو او د پروان په ولایت کې سیلابونو په لسګونه کورونه خراب کړي او یو شمېر اوسیدونکي له ځان سره وړي دي. د جاپان سفیر چې د دې سیستم د پرانیستې غونډې ته یې خبرې کولې وویل چې هیواد به د طبیعي پیښو څخه د پیښیدونکو زیانونو د کمیدو په برخه کې له افغان حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي. میتسوجی سوزو کوایي
جاپان بر اساس تجربه تورانی در مبارزه با حوادث طبیعی
دی. وی جاپان د طبیعي پیښو په برخه کې د اوږدې تجربې له امله په دې باور لري چې د ظرفیتونو په لوړولو سره د زیانونو کچه کمه کړي او د ثبات لپاره د خلکو ژوند وساتو. په ورته وخت کې د طبیعي پیښو سره د څرنګه مبارزې یو کارپوه صدیق قیام وایي چې حکومت ته پکار دی تر څو د دغه سیستم څخه د استفادې لپاره مسلکي کسان وګماري.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بل خبرونه ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یل مو افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورزمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګیروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفا د مرګ نه وروسته د هغې ورثې ته رسیږي. او یا هم موږ وایو سوچي میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې له یو حقیقي یا حکمي متوفا نه په یو حقیقي یا حکمي وارث ته رسیږي. دې ته موږ وایو چې میراث وایو.
ډیره مننه ګیروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې میراث، ګیروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم ارکان لري؟
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید وایو چې د میراث حق درې رکنه لري. لومړی رکن یې د ورثې موجودیت یا د وارث موجودیت ته موجودیت ده. او وارث یا ورثه هغه چاته موږ وایو سو چې په یو سبب باندې له متوفا سره یو نوع ارتباط ولري، چې دغه ارتباط کیدای شي یا سبب یا ارتباط ولري، چې دا سبب یا ارتباط کیدای شي یا د قرابت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وي. دغه فرد کوي سي چې له متوفا نه ارث واخلي. دویم د مورث مرګ ده، یعنی چې کله چې مورث وفات شي دغه میراث تقسیمېدای شي. یعنی د مورث د ژوند په حالت کې هیڅکله دغه میراث د تقسیمېدو وړ نه دی. او دریم رکن د میراث د مال موجودیت ده، یعنی د ارث موجودیت ده، چې کله چې یو نفر وفات سي باید له هغه نه یو سلسله مال موجود وي چې هغه موږ په ورثه باندې تقسیم شو. کله چې یو سړی وفات سي او له هغه نه هیڅ مال نه وي پاتې، نو د تقسیمېدو وړ شی نه وي، نو دلته میراث حق په سمه توګه نه تطبیقیږي. نو د میراث ته تقسیمولو لپاره دغه درې رکنه اساسي او ضروري بلل کیږي.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایطو په اړه معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم شرایط لري؟
څنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د موروث مرګولو، میراث له ځانه بعضې خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمیږي. اول بیا هم هغه د موروث مرګ ده، یعنی موروث باید مړ وي چې دغه مال تقسیم شي. دویم د وارث حیات ده، یعنی د وارث ژوند ده چې ورثه باید ژوندی او وجود ولري، یعنی له متوفانه د هغه ورثه پاتې شوی وي چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي. او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوع قانوني یا شرعي موانعو وجود نه لري، یعنی په هغه وجود نه درلودل، یعنی په هغه صورت کې موږ کوای سو چې میراث تقسیم کو چې ورثه د هغه په اخیستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري، په هغه صورت کې موږ دا مال تقسیم کړو.
ډیره مننه. د میراث حق کوم اسباب لري؟
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري. لومړنی سبب یې زوجیت یا نکاح ده، چې د نکاح په سبب باندې ښځه د خپل میړه نه او میړه د ښځې نه کوای سي چې میراث واخلي. او دوهم سبب د میراث قربت ده یا خپلوالی ده، چې دی په دې اړه موږ وایو سو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوای سي چې د میراث حق واخلي چې له متوفا سره یو نوع ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفا سره ولري، چې په درې ډوله ویشل کیږي د قرابت. هغه یو په څنګه چې په قرآن کې راغلي، یو اسبات دي، دویم ذوی الفروض دي، او دریم ذوی الاحرام دي. دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوای سي له یو متوفانه ارث واخلي.
ډیره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغ لاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواړئ. په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمانه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کوم وانه موجوده؟
د میراث د حق په مقابل کې هغه موانی چې وجود لري، په دې اړه باید وایي چې د مدني قانون په اساس، د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانی لري. اول د قتل دی او دویم د دین اختلاف ده. قتل په کوم صورت کې د میراث معنی ګرځېدای شي، یعنی په کوم صورت کې یو قتل نشي کوای چې میراث واخلي. په دې اړه باید وایو کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي، یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای سي، هغه په قتل ورسي، او دا قتل باید په عمدي توګه وي. یعنی دی کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسي، په هغه صورت کې دی د میراث حقدار نسی کېدی، یعنی دی نسی کوای سي مال واخلي. ځکه چې دلته دی فقط د ارث او د تمې له خاطره هغه چانه چې د دې لپاره چې هر څه اجلتره خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاسته راوړي، دی خپل موروث مرګ ته رسوي، یا هغه چانه چې دی میراث اخلي هغه مرګ ته رسوي، چې دا خپله د دې سبب کې دی له میراث نه محروم سي او هیڅ حق ونخلی او دویم معنی د میراث د دین اختلاف ده یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثه په منځ کې دینی اختلاف دی نس کوي چې د میراث مستحق وګرځي دا اختلاف مثال مونږ کوي چې کله چې پلار مسلمان وي او زوی په بل دین وي یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري نو دا غوښوي نس کوي چې خپل پلار نه میراث واخلي او په همدې توګه که مثلا خزه په بل دین وي نس کوي خپل مرنه میراث واخلي نو د میراث دوه اساسي معنی چې په مدني قانون کې هم ذکر شوی یو قتل او دوهم هم د دین اختلاف بل کېږي
پدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې ستاسو په سیمه کې ناوي څرنګ کالیا غوندي او د دغه رنگونو جامو پر وړاندې څه باورونه موجود دي
په خنوس کې مو کې عمان د نکریزو پښپاوند یا خشخوري چې وای په طریقه خپل دغه افغاني لباس اغوني چې چرمو باندې ګنډلې او په دغه
شپین کالی وغند په اخر کې د پاکي مقدس توپ منور کوي ځکه په سپین شان باندې کوم لکه ولوي هغه بیا نه پاکي نو دا سپین کالی نوې دي خپل پلار د کور نه دي خسر کوته په سپین کالی جامو کې سي او بیرته په هغه کالی یعنی
داسې یعنی لا پورا د ژوند له ټولو رنگو سره دي غلک کور اور جی دغه په خاطر باندې رنگوي کسب دي کوم فرق نه کوي مقصد دا چې خ ژوند ولري
موږ نن نه خبرونه د ناوي کالیو او پرواندي باورونو ته ځانګړي کړی دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبر خیل به درته وړاندې کړی
درنو اوریدونکو د نړۍ بیلابیل اوسیدونکو په غم او خادیو کې ځانګړي دودونه او رواجونه لري همدا شان د ودونو په مراسمو کې هم د ځانګړو رواجونو درلودونکو دي ځینې ناوي او شاته رنگ جامې ور اغوندي ځینې په سرو جامو سمبالوي ځینې خپل ملي لباس ور اغوندي او ځینې سپین او شنه کالي ور اغوندي په دغه رنگونو کې هر یو ځانګړی ارزښت لري او د همدغه ارزښت لمخې دا دود پالل کیږي په افغاني ټولنه کې هم دا ډول دودونه پالل کیږي خو هیر دي نوي چې یو شمیر بهرانه دودونه هم ځایني ولده د بلخ په هنتون د ژبه او ادبیاتو په هنځي استاد نازیه پټمن وایي چې د تاریخ په اوږدو کې د ناوې د کالیو په برخه کې بیلابیل دودونه پالل شوی دي نو موري وایي
پښتنو سیمه کې عمان د نکریزو پښپاوند یا خشخوري چې وای په طریقه خپل دغه افغاني لباس اغوني چې چرمو باندې ګنډلې او په دغه شان او د ورځې له خونه د واده پورز باندې بیا سپین لباس اغوني البته د قدمات پاره باندې وایم د هغه وخت راوښل په افغانستان کې چې رسانه چې افغانستان کې راوښل یا من سره له دغه وخت نه دی خو ته د لباسونو غربي فرهنګ په موږ د موږ کلتور فرهنګ باندې اغیزه وکړه دا راوښنه من سره له هغه مخ کې اورشګه هم نو خلک کور کې نه ویګانې جوړولې ولې پس تاغه نه څنګه چارشګار است مو شو راوښه سپین لباسونه هم راوځي پیدا ک بیا نه دی واده بل اوراز یا کله ترجمه یا پاتون کوي دا غوړز باندې بیا خلک سره لباس اغوندي سره لباس البته د څل لپاره اغوندي د لپاره اغوندي چې کله چې د پاتون کې ورځ باندې د ناوې خېل د ناوې کورنۍ بیا زوم کار راځي د ناوې له دوه لپاره او د سره لباس اغوندي یعنی د دې نمایندګي کې د سره لباس چې یعنی د منګلور خوشاله ده یعنی تاسو لور خوشاله ده سره لباس اغوستیو
د اغلی پټمن په خبره چې خوا بناوی ته یوازې افغانی ګندونه اغوستل کېدل خو کله چې افغانانو مهاجرتونه وکړل نو یو شمیر بهرنی کلتورونه لزانه سره راوړل د کابل اوسیدونکو لالپور امیرزی وایي چې دوی د نکاح پښپا شنی جامې اغوندي او د واده پښپې سپینه خو دا چې ولی دا ډول رنگونه اغوندي نو موري په اړه وایي.
مور می تلوي چې شنه چا می سکه اغوندي چې دوی شنه شي، یعنی کله کله چې ناویګانی وتی کی دا غټه مشرانی ورته دوا ورکی چې ازه کابل در لاندې شنه شه او یا ازه کور دي شین شه، یعنی مقصد دا چې ستا اولاد و شي ستا کورنۍ یعنی سچ غواړي هغه ته په کور کې غشي. نو ځکه دوی مغه شنه جامې دغه دود ته چې دوی اکثر د منګ پسیمو کې اغوندي او هم دغه لپاره چې خدای ته هغه کې او دا ډیر ته مهمه مې ځکه اکثر چې دی په نکاح جامو کې بدون د شنونه یو نور جامې نه اغوندي. وخت زمونږ کې بچو هغه ټوټه بل یوازې فرق په دې ټوټو ډیزاین کې راغلی، نور ما غشین رنگ دی چې دوی همیشه اغوندي.
که چېرته څوک جامې وانه اغوندي دغه رنگ شنی او نور جامې اغوندي او د نکریزو شپې تیر شي
څوبوشي فکر نه کوم چې څوبوشي ځکه دوی میواز د غزمنګ مشرانی چې دی یو قسم کلتوري نیو هغه شوي کنه ځکه وایي چې د نکاح جامې کله چې دوی د نکاح جامې چوي هغه شین رنگي ذهن ته راځي هغه شین رنگي ورته جوړ کړی، یعنی داسې مسلې سره مخ شوي نیم چې دوی چې د نکاح جامې دی بل رنگ غوستي.
د نو موري په خبره چې دوی لريره په خواره حصے دا دوت پالي او کوخخ کوي چې د ناوي په دا ډول جامو کې کوم کمی کاستی را نشي. پلوشه چې اصلا د کندهار ده خو په کابل کې اوسې وایي چې دوی هم ناوی ته سپینې او شنې جامې ور اغوندي.
موږ په ودونو کې د ناوی په نکریزې په شپه کې افغاني کالي اغوندو، بیا په نکاح په شپه کې شین کالي او بیا په واده شپه کې سپین کالي. په دې خاطر چې دا یو دود او یو فرهنګ سوی ده په افغانستان کې او ټول دا دود تعقیب کوي، په همدې خاطر موږ هم دې کار کوو. په واده کې که یو ناوی سپین کالي ونه اغوندي نو ټول خلک ورته وایي چې دا ناوی نه دی، یعنی ټول نور څخه توپیر نه لري او ټول ورباندې خاندي یا ورباندې تبصره کوي.
د پلوشی په خبره کله چې ناوی له کوره وزي نو د ناوی ورور یا بل نږدې کس د ناوی ملا په یو دسمال تړي چې په دغه دسمال کې پیسې یا روټ تاوي تړي چې دوی دا دود هم پالي. د میدان وردګو اوسیدونکو اریا وایي چې دوی د ناوی د کالیو پر وړاندې ځانګړي دودونه لري او ځکه ناوی ته بیلابیل رنگونه کالی اغوندي.
په ودونو کې موږ مختلف کالی اغوندو، د نکریز په شپه د افغاني کند افغاني چې زموږ خپل وطن کالی دغه وغوندو، روپسې بیا د شنه کالی د سرسبزي کالی په معنا چې رنگ ورکوي هغه وغوندو، روپسې بیا اخر کې بیا سپین کالی وغوندو. دا ځکه زموږ ته بیلابیل مفهومونه بیلابیل معناګان راکوي، لکه ځکه زموږ سپین کالی وغوندو په اخر کې دا د پاکي او مقدستوب معنا ورکوي، ځکه په سپین شان باندې کوم لکه ولوي هغه بیا نه پاکي. نو دا سپین کالی نوې دې خپل پلار دې کور نه دې خسر کړته بس پین کال یې جامو کې سی او بیرته په هغه کال یعنی دې خسر دې کور نه بیرته وتل نشته دې په هغه سپین کال کې یعنی په کفن کې بیرته خپل خسر دې کور ځخه یعنی اغه دنیا ته بيځي. شنه کالی زکه د خوشبختی نه کده شین رنگ خپل د خوشبختی سرسبزی نه کده زکه د شین کالی د خوشبختی په منور کول.
اغه لري اریا زیاته وی چې نوې پلاس کې باید سپین دسمال وي او شا سپینی جامې او تور واسکټ یا کورتۍ اغوندي. خو د کابل د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو کوبرا موسا زیبیا وایي چې د ناوی د جامو په اړه د دوی رواجونه ځانګړې دي.
زمونږ په ودونو کې چې څنګه رواج ده نو لکه دلته چې په کابل کې خلک ناویګان ته سپینی جامې ورغوندي، خو زمونږ په سیمه کې یعنی په قرباغ کې دا رواج نشته. د پخوان زمانو نه لکه څنګه چې زمونږ موریا موږ څنګه معلومات چې لرو نو سپینی جامې هیڅکله زمونږ ناویګانو نه دي غوستي او ګنډ افغاني غوندي په ودو کې لکه مخکې د واده نه د نکاح په شپه باندې یا په نور مراسمو کې هغه کالي فرق کوي. نو داسې خاص جامې موږ نه ورته لرو او په واده کې چې ګنډ افغاني هم غوندي هغه په خزمنګ په کلی کې د زړې خزي چې دی غوي په لاس باندې جوړي، یعنی چرمه پیماته یې چرمه او پاولیو دا شیان پیماته او تکام خپل ورته اخلي، یعنی جوړې شوی جامې نه اخلي د بازار نه او تکا ورته اخلي او هغه زړې خزي چې په کلی کې غوي د ناوی کالی جوړي او دا سپینې جامې لکه زمنګ چې په افغانستان کې زه چې څنګه معلومات لرم دا زمنګ رواج ده نه، اصلا غربي ټولنه کې دا رواج ده او شاته منګه دا څنګه چلته رواج ده، یعنی دا جوړه سپینه جوړه او دا دریشي او دا شیان منګه شاته نه کوي.
د غزنی ولایت اوسیدونکو نازنین بیا وایي چې د دوی په سیمه کې نسبت خارونو ته رواجونه توپیر کوي او ناوې ته سپینې یشنې جامې نه ور اغوندي.
د واده دوه سیده په هر ولایت کې فرق کوي. موږ ولایت کې داسې داسې مثلا اوس خو بیخي په کابل کې مرسته وي ناوې ته سپین نکریزو شپه افغاني او بیا د واده په مراسمو کې سپین کالي وړاندې، مګر موږ داسې نه ده. هم په واده کې دغه کالي وړاندې افغاني او هم په هغه کې د نکریزو په شپه کې
ولې افغاني کالي وړاندې.
د دوی لپاره دا زموږ یو کلتور ده، ځکه یو نفر دا کار ونه کې بیا په دې معنی چې کلتور مات کړی ده او د کلتور د احترام لري دا همیش ناو ته افغاني کلی راوند. اکثر کده چې تر اوسه پورې افغانانو کې ک تاریخ ته مراجعه وکړو چې سپین کالي نه ویني تاسو، مګر په دوه لسیزو کې بیا اکثر ډیر سپین کالي استفاده کوي. لامل دا ده چې داسې افغانان ډیر خارج ته تللي دي، یا دا چې د نورو فرهنګونو اغیز د افغاني کلتور باندې دغه په خاطر اکثریت خلک سپین جامې په واده کې استفاده کوي.
لنو موړې مو پختل چې ناوی ته باید سړول جامې واغوستل شي. هغه وویل
زماله نظر داسې جامې چې هم په کلتور برابرې او هم د اسلام په اسلام کې وي، دا کسپینې وي که رنګه وي، دا د دوه معنی نه چې مثلا سپینې جامې که اغوندې دي اروپایانو په لحاظ، یعنې سپینه یعنې مقدس کالي دي، مقدس توب ده، او رنګه کالي چې په افغاني جامو کې ور اغوندي داسې یعنې له پوره د ژوند له ټولو رنګو سره دي غالق کور ته ورځي. د هغو په خاطر باندې که رنګه وي که سپینې کوم فرق نه کوي، مقصد دا چې ښه ژوند ولري.
د کونړ ولایت اوسیدونکو صابره بیا وایي چې په ودونو کې د دا ډول جامو جوړول لوړو لګښتونو ته زمينه برابرول دي او کوخخ باید وشي چې ساده جامې جوړ شي.
موږ زیاتره په ودونو او شخوري کې زیات د کوم کمیسونه چا غوند ډیر قیمتي چې به په عام ژوند کې نه غوسل کېږي، چې دا یو بد مصرف یا اسراف دی چې باید دا کارونه شي. لکه په شخوري کې چې موږ شراري په نوم یو کمیس لرو چې تقریبا 5000 قیمت دی، خو دا کمیس یعنی څنګه چې د نوم څخه دی یعنی یو شراري یعنی شر، یعنی باید دا کارونه کړو ځکه هم زموږ مادي ژوند ته تاوان رسوي. او منوي ځکه که یو انسان یو نفر که واده کوي او وس توانونه لري خو مجبوره دی یا مسافر شو یا هم بل کارو کې، چې دا هم د هغې عمر یعنی زیاتېږي او هم مادي توان هم ورته رسوي. موږ باید دا مصرف یعنی کم کړو، اوله کې خپل هم دا ځوانان د دې مسؤول دي چې دا کار وکړي، او بیا د ما او دوو نفرو کورنۍ چې باید د دې رسم مروج چې موږ ته اقتصادي
درنو اوریدونکو دا ود دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو پیښه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او کچیر غواړی لیکونه راوسوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو ویه، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریاز مو خیله ده.
مازیګر باندې خومن سولی ونیان مینیو مازیګر باندې خومن سولی ونیان مینیو مازیګر باندې خومن سولی ونیان مینیو رو خلک نا غواړي چې شي د سوزګارو پشان رو خلک نا غواړي چې شي د سوزګارو پشان خوت میادې د وطن د غرو د لارو پشان خوت میادې د وطن د غرو د لارو پشان